ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د سلورو بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلیا او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د یو شمیر راپورونو ترڅنګ درته د باختر ستوري ونی د خبرونه به هم اورو او د دې ترڅنګ د پاکستان افغانستان په اړه هم یو شمیر راپورونه راسره دي خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر غواخ
افغان حکومت و اسلام آباد ته د لوړپوړو طالبانو سفر یو ځل بیا ثابت کړه چې د غړل د سولې مذاکراتو کې خپلواک نه بلکې د پاکستان تر واک لاندې ده. د بلوچستان خبریالان د امنیت غوښتنه کوي او عراقي ځواکونو کرکوک ښار له داعش وسله والې ډلې ساتلې خو ګڼ امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل افغان حکومت پر پاکستان نیوکه کړي چې بده روسو کې د طالبانو د قطر د دفتر د هغه دریو چارواکو له سفرې نو خبر کړي چې اسلام آباد ته ورغلی وو. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیګه ماخام مشال ریډیو ته ویل د معلوماتي چې بې واکه طالبان د پاکستان له خوخې بغیر مذاکرات نشي کولای.
او بد راغلی دی هم به قطر څخه او هم کېدای شي چې د کوټې خرابلي وسي. مګر نو تشریحات ما سره نشته دی چې کومو خبرو دپاره. البته دوی دا هم ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند خبرې کوو. حقیقتا د دوی وظیفه نه ده نه کومه چې د دوی خبرې د پاکستان د حکومت سره په دې ټکو باندې وترخېږي. دا اضافه تر دا ښیي چې طبعا د هغلته تګ او هغلته هغې په اعتماد کې اخیستل کېدای شي چې دوی دغه توانمندي به پکې نه وسي چې پر سوله یا په نورو موضوعاتو هم د خبرې وکړي.
بلخوا د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل اسلام آباد ته د طالبانو د ورغلي پلاوی سفر نشي تاییدولی خو هغوی سره یې تماسونه شته دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي مشال ریډیو ته اسلام آباد ته د خپلو کسانو ورتګ تایید کړی خو ویلی دي چې دا سفر مخکې شوی او موضوع یې د سولې خبرې نه بلکې د کډوالو مسله وه. د کورمې په خورلاسي سیمه کې هغه کرفیو یا ګرزبندیز تر اوسه دوام لري چې یو هفته مخکې د یو ناکام ځانمرګي برید وروسته لګول شوی و. خورلاسي سیمه د ډیورنډ کرښې اغړه پکتیا او خوست سره تړلې ده. ځایي کاروباریان وایي چې د کرفیو له وجې دوی نشي کولی خپل مالونه د کرښې دواړو غاړو ته یوسي. یو تجار سید جمال وایي
کاروبار په ټپه ولاړ دی. اول تقریبا شپږ اوه ګاډي پیازې مهور کې ولاړ دي. افغانستان نه چې کوم مالونه رسي هغه سبزي دی یا میوار سی او غخرا پیګ.
بلخوا د کورمی پولیټیکل چارواکي وای ترڅو امنیتي اندېښنې نه وی لري شوې د کرفیو به همداسې دوام ولري. د بلوچستان خبریالانو نن په کوټه کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کړې. دا مظاهره تر هغې وروسته شوې چې د دې میاشتې په سر کې وسلوالو پر یو ځایي خبریال محب ترین برید وکړ او هغه یې سخت زخمي کړ. د بلوچستان د ټولو خبریالانو د کونسل مشر ملک سعدالله ترین نن مشال ریډیو ته وویل
زمر ساتان چې دی د ادمه تاسو شکار دي او دغه طرح ټارګټ کاتلانه هم له د خو پالته کې د یو خامخا زمر په بلوچستان کې د ساتانو سره پیښیږي. موږ وخت دا وایي چې حکمرانان ته دا وایي چې موږ ته د تحفظ راکول سي.
بلخوا پولیس وایي چې دوی پر خبریال محب ترین شوی برید کې له دریو مشکوکو کسانو څخه یو کس نیولې او د دوو نورو د نیولو په هڅه کې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد بند کړي او یا هم حکومتي کارونه د خنډ سره مخ کړي. دا خبرې په داسې حال کې وزیر اعظم نواز شریف کړي دي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي و چې د نومبر په دویم تاریخ به د خپل احتجاج په ذریعه د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره اسلام آباد بند کړي. خو وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو په درخواستونو سپریم کورټ د پاناما اسناد او نوټس اخیستی نو ځکه د تحریک انصاف ګوند لخوا د اسلام آباد د تړلو جواز نه جوړیږي. د ایران او روس سره د طالبانو د اړیکو په اړه تر خبرو شو رپورټونو وروسته د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې د افغانانو په وژنو کې ککړو وسلوالو ملاتړ وکړي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن ازادي رادیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې نه یوازې باید په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه ختم شي بلکې روس او ایران هم باید د ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. دغه خبره دا کار د هیچا په ګټه نه دی. د افغانستان د هلمند ولایت والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی دی. حیات پرون مشال ریډیو ته ویل د عملیات د قهر میوند په نامه د لشکرګاه په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې پیل شوی چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق سرکاري ټي وي وایي امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار کې د داعش وسلوالې ډلې لوی برید په داسې حال کې پر شا وتنباو چې اتیا تنه پکې ووژل شول. په ووژل شوو کې اکثره یې د امنیتي ځواکونو غړي دي. د کرکوک د پولیسو مشر پرون ویلي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اته څلوېښت هغه وسلوال هم وژلي چې د دې ښار په ځینو برخو یې بریدونه وکړه. بریګیډیر جنرال خطاب زیاته کړې چې د نښتو په مهال یو سل اویا کسان زخمیان شوي هم دي. په مصر کې یو عدالت د پخوانی ولسمشر محمد مرسی د شلو کلونو د بند سزا تایید کړې ده. نوموړي ته دا سزا د 2012 کال په قاهره کې د مظاهره چیانو په وژلو کې د رول درلودو په تړاو اورول شوې. د عدالت لخوا د اکتوبر په 28 حکم د مرسی پر ضد د مقدمې اخیری حکم و. د مصر پخوانی ولسمشر پوځي کودتا وروسته له چوکۍ لر شوی و او وروسته ونیول شو. د ترکی وزیر اعظم بن علی یادرم وایي هیواد یې تیار دی چې د عراق په شمال کې ځینې ګامونه واخلي ځکه چې دوی د عراق او امریکا لخوا د موصل ښار په جګړه کې د کورد او شیعه ملیشو په اړه شو ژمنو څخه مطمئن نه دي. هغه دا خبره په داسې حال کې پرون ناوخته وکړه چې د عراق وزیر اعظم حیدر علي آبادی د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه خبر رد کړه چې د عراق شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ترکی ځواکونو ته د عملیاتو اجازه ورکړي چې هغه سیمې بیرته ونیسي، خو عراق وایي دا کار به دوی پخپله وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي د طالب مشران اسلام آباد ته سفر په اړه خبر نه دی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې طالب مشران له پاکستانی چارواکو سره لیدلي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې مغربي لارې په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر او صوبایي حکومت دریځ یو دی او که څنګه؟ سید عالم محسود وایي او د پښتو د وتلي سندرغاړي خیال محمد په نوم غونډه ولې وزنډېدا؟ فاروق فراق وایي
دغه د امنیتي مشرانو سره چې کله خبرې اترې په دې اصله باندې وشوې هغې دا خبر روښانه کړه چې دا اوږد صورتحال نه دی چې په دې کې زمونږ د نورو زمونږ خلک وغواړي.
او د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به ادبي او کلتوري خبرونه باز محمد عابد سره واورئ د باختر ستوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خبرې غوړي. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د ځینو مشرانو د سفر راپورونه دي، په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله پیل کړي چې افغان حکومت یې د قطر دفتر په رسمیت وپیژني. تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پاکستاني چارواکو سمو د مخکې کوټه کې د نیول شو ځینو افغان طالب مشرانو په اړه ویلي چې دوی د سولې انکاري طالبانو پر ضد بېلابېل فشارونه اچوي. په دې اړه د بشیر غواخ نه دا رپورټ اورو.
پاکستان اسلام آباد ته د طالبانو د قطر دفتر د هغه پلاوی تګ نه تاییدوي چې د رپورټونو تر مخه په دې وروستیو کې د سولې خبرو په اړه هلته ورغلی و. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل
رپورټونه مې کتلي دي خو نه یې شم تاییدولی ځکه چې په دې اړه له تفصیلاتو خبر نه یم. زما مطلب دی چې چین او څلورو هیوادونو شورا خپل کوششونه کوي، موږ هم کوشش کوو، امریکایان یې هم کوي، افغانان یې هم کوي. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهڅوي. نو کېدی شي یو څه رابطې شوي وي، خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوي دي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د افغانستان د استخباراتو رئیس معصوم ستانکزی په قطر کې په دې وروستیو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره پټې خبرې کړې وې. افغان حکومت او طالبانو دا رپورټ رد کړی و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا پرونی رپورټ کې ویلي چې د طالبانو درې غړي اسلام آباد ته ورغلي وو چې پاکستانی چارواکي د معصوم ستانکزي سره د کړو خبرو څخه خبر کی. خو د قطر میشته طالبانو یو لوړپوړي چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پلاوی د خپلو عادي بهرنیو سفرونو لړکې ډیر مخکې اسلام آباد ته تللی وو او د خبرو ایجنډا یې د افغان کډوالو موضوع وه. دا تر هغې وروسته دا چې د دې میاشتې په لومړیو کې درې طالب مشران ملا احمد الله نانی، ملا عبدالصمد ثانی او سلیمان آغا په کوټه کې پاکستانی امنیتي ځواکونو نیولي وو. د رپورټونو تر مخه دغه کسانو غوښتل چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو سرتاج عزیز دا نه مني چې ګونې دغه کسان د امنیتي ځواکونو له خوا له دغې وجې نیول شوي وو. هغه وایي د سولې لپاره د طالبانو اماده کولو په خاطر له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
مختلف خلک د مختلفو وجو له کبله نیول کېږي، خو سلا دا شوې وه چې موږ به خپله خاوره د افغانستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو. نو دا شیان داسې نه اعلانېږي چې څوک د څه له وجې نیول شوي، نو دا د خبرو لپاره زموږ د کوششونو برخه ده. موږ په هغه حساب مذاکرات مخالفو طالبانو خلاف کاروایي نه کوو، خو بنیادي پوښتنه دا چې کوم قسم فشار پرې اچولی شو یا یې په کومه طریقه خبرو ته هڅولی شو، مګر دا هغه څه دي چې حال یې نه ویل کېږي. نو د مختلفو خلکو خلاف مختلفه تګلاره غوره کېږي، مهمه دا ده چې کوششونه روان دي.
بلخوا د افغان طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې تر هغې د سولې خبرې نشي پیلېدلې تر څو چې د قطر دفتر په رسمیت نه وي پیژندل شوی. یو لوړپوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په پیلولو کې لوی خنډ د جنگ بندۍ موضوع ده. افغان حکومت اوربند غواړي او د طالبانو لخوا د قطر د دفتر رسمي کولو خبره کیږي. د قطر دفتر یاد چارواکي بیا ویل چې دوی نشي کولای د افغان او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې جنگیدونکي طالب وسلوال قانع کړي. هغه زیاته کړه چې جنگ بندي به تر هغې وروسته کېږي چې لومړی د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله معلومه او افغان حکومت د طالبانو د قطر دفتر په رسمیت ومني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. زموږ همکار اجمل تورمان هم په دې موضوع باندې د افغان طالبانو سره د پاکستان په اړیکو او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه دا راپور برابر کړی. نو راځئ چې واورو اجمل تورمان.
په دې وروستیو کې د روسیې او ایران سره د طالبانو د نږدېوالي په اړه یو شمېر راپورونه خپاره شوي دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په هر حال کې هڅه کوي چې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري. دوی په افغانستان کې د طالبانو او داعش مخالفتونو ته په اشاره سره وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې طالبانو ته نږدې او د داعش ډلې د پراختیا مخنیوی وکړي. د ولسي جرګې غړي داود کلکاني د یک شنبه په ورځ ویل
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې سر راپورته کول د سیمو هیوادونو په ځانګړي ډول زموږ شمالي ګاونډیو ته اندېښنې پیدا کړي. دوی د داعش د ځپلو په هدف طالبانو سره نږدې شوي. پاکستانیان په دې برخه کې له طالبانو سره موافق نه دي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ ستونزې پیدا شوي.
مخکې تر دې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوندي روسیه غواړي د داعش د ځپلو په هدف له طالبانو سره نږدې شي، ځکه د کارپوهانو په وینا داعش د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان ته د طالب چارواکو د تګ راتګ په وړاندې هیڅ بندیز نشته، خو کله چې یو طالب چارواکی ایران ته سفر کوي د پاکستان لخوا وژل کیږي.
د ایران او روسیې نږدېوالی له طالبانو سره د مینې په خاطر نه دی، بلکې د داعش په اړه د اندېښنو په برخه کې دی. دوی غواړي له دغې ډلې کار واخلي. طالبان که سل ځله پاکستان ته تګ راتګ وکړي څه خبره نشته، خو که ایران او روسیې ته ولاړ شي کیږي. دا ډیره پیچلې لوبه ده.
پاکستان تل د افغان دولت لخوا د ترهګرو ډلو په ملاتړ او هغوی ته د ځای ورکولو په تور تورن شوی دی. د همدې امله په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ویل
له بده مرغه د طالبانو ریښې په پاکستان کې دي. مدرسې، شوراګانې او د دوی مشرتابه شورای کلیدي کسانې، حتی ملا منصور چې د طالبانو مشر په پاکستان کې وژل شو. زموږ باور دا دی چې د روسیې او ایران په ګډون به هیڅ هیواد له دوی ملاتړ ونه کړي او دغه ډله به څنګ ته شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو د خبر تر خپرېدلو وروسته پاکستاني رسنیو ویلي ول چې ملا منصور د ایران ویزه درلوده. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلی ول په هغه موټر کې چې ملا منصور وژل شوی د وژل شوی کس په پاکستانی پاسپورت کې داسې ویزا موندل شوی و چې عکس یې ملا منصور ته ورته و خو د ولی محمد په مستعار نوم ایران ته تللی و.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یو په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واوریدل چې پاکستان د طالب مشرانو اسلام آباد ته سفر نه تاییدوي، خو په پاکستان کې افغان سفیر وایي د کډوالو بندیانو د ستونزو په اړه خبرې د طالبانو دنده نه ده، بلکې پاکستان ته د هغوی سفر ښایي چې د سولې د خبرو توان نه لري. د صفی الله ستانکزی نه نور تفصیل اورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته له قطر نه د طالبانو د استاجو سفر ښیي چې دغه ډله په خپل د سولې د خبرو د مختوړلو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال تیر شپه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو ځینو استاجو له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړی او ځین نور بیا له کوټې ورغلي دي.
اسلام آباد ته راغلي دي هم د قطر څخه او هم کېدای شي چې د کوټې څخه راغلي وي، مګر نو تشریحات ما سره نشته دی چې کومو خبرو لپاره. البته د اعدام ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړه خبرې کوو
په پاکستان تند انتقاد وکړ چې لږ تر لږه افغان حکومت ته د دغو طالب استاجو د سفر او ناستې په اړه خبر هم نه دی ورکړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته تایید کړی چې یو پلاوی له قطر نه اسلام آباد ته تللی، خو یوازې په کډوالو او بندیانو خبرې کوي، د سولې مسئله نه ده مطرح کړې. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. اخو افغان سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وایي د طالبانو استازي د دې لپاره اسلام آباد ته تللي چې له افغان حکومت او امریکایي چارواکو سره د خپلو وروستیو خبرو په اړه سلا مشورې وکړي او هم د خپلو بندي مشرانو برخلیک وپوښتي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري او د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستل اوریدل شي. ورزو یو بل موضوع ته په بلوچستان کې خبريالانو خبرداري ورکړې ده کو حکومت د دې تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته نه کړل، نو دوی په ټوله صوبه کې په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کړی. په دې اړه باندې زموږ د همکار ایوب ترین دا راپور اورو.
د روان میاشت په لومړنۍ اونۍ کې په افشین بازار کې پر ځای خبریال مویب ترین باندې برید شوی و او په نتیجه کې هغه ټپي شوی و. د دغه برید په ضد نن د کوټ پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه په ګڼ شمېر کې خبریالانو ګډون درلود. په مظاهره کې په خپله وینا کې د کونسل اب آل بلوچستان پریس کلب صدر ملک سعدالله ترین وویل
زمر ساچان چې دی د ادم ته پوش کړ دی او دا غته ټارګټ قاتلانه هم له د خو پالت کې د یو خامخ زمر په بلوچستان کې د ساچان سره پیښیږي. موږ وخت دا وایي چې حکمرانان ته دا وایي چې موږ ته د تحفظ را کول سي.
پر دې محل د نېشنل پریس کلب چمن صدر فضل محمد جاجک راته وویل چې په قبایلی ټولنه کې خبر اعلان د سختو کړاوونو سره مخ دی.
نو دا کیسه موږ ساچان باندې عمله کوون پښینو په خلاف دا کم قبایلی نظام دی یا پاغه کې سیدی دا غاملی او دمخی مشته ډیر ملاویش د دې د رخدان د پاره به دا موږ مظاهره کو او په قانون په دایره کې به وسو قانوني جنگ مشکو ده. زمي زغه سر موږ مطمئنه نه یم چې معنی نه نیولې موږ نه چې موږ مظاهره کوو.
او مظاهره د پخپل وینا کې د مسخیل پریس کلب جنرال سیکرټری خلیل الله مسخیل اول چې حکومت خبر اعلان په تحفظ کول کې پات راغلی دی.
یو نامزد ملزم پولیس گرفتار کړي جبکې دوه کسان تر وسه پورې پولیس نه دی گرفتار کړي. موږ ته دا خدشه ده او دا معلومیږي چې پولیس د دوی په گرفتاری کې سنجیده نه دی نه گرفتار کړي. موږ ګورمنټ څخه مطالبه کوو چې دغه کم دوه کسان مطلوب چې دی دا د فوري تور پر گرفتار شي او صحافیان ته په مستقلو بنیادو باندې تحفظ ورکولای شي.
په دې ترڅ کې د نېشنل پریس کلب لورلای صدر عجیب پیر محمد کاکړ و مشالې ډیو ته وویل کله دوی غوښتنې و نه منل شوې نو دوی به په ټوله صوبه کې په احتجاج لاس پورې کړي.
اوس موږ دا مطالبه ده چې هغه چې دی د چې کم خلکو په چا د باندې عمله کړی ده دا د فورن گرفتار شي او دوی ته د سزا ورسي او آینده د بلوچستان د کوټي بار چې کم صافیان دي په مشکلات کې دي دا چې هغه ته د تحفظ ورکړي.
د وری ورده چې د پښین پولیسو په خبريال مهمترین د برید په تور کې یو کس نیولې دی خو دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
مشال ریو ته وګي اوس د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ملي حامیر زاده دا راپورټ اورو چې په پاکستان تحریک انصاف کون مشر عمران خان د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې په داسې وخت کې درنه کوي چې په دې ورستو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بیانونو کې خپل تحفظات خوډلي. تفصیل ملي حامیر زاده.
په پاکستان کې له چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې سره تمه تړلې دي چې په دغه هیواد کې خوشحالي او امن راوستو کې به مرسته وکړي. د بنیادي ډانچې او توانایي منصوبې لرونکي د $150 بلین برابر دغه پروژې مغربي لارې په اړه د پښتنو سیاستوالانو تحفظات دي او وایي چې ګټه پنجاب ته رسیږي. پرستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکم په دې لړ کې بیانونه ورکړي دي او وایي چې که غوښتنې ونه منل شي نو اسمبلی ماتولو ته هم تیار دي. په عین حال کې عمران خان راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې دھرنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی د قانوني چارو سلاکار عارف یوسف وای د ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه یو دریز لري چې مغربي لارې باندې د توجه ورکړل شي.
موږ اوس هم دا ډیمانډ کړی او مخکې هم دا ډیمانډ کړی د زمونږ خان صاحب هم دا ډیمانډ د چیف منسټر هم دا ډیمانډ کړی چې تاسو کوم یو اوریجنل ویسټرن ګروپ دی په هغه باندې تاسو دا روپ تیر کړئ. هغه پېښور دی، کوهاټ دی، پی ټی ای خان دی. دا چین حکومت هم دا وایي چې تاسو دا روپ هغه علاقې نه تیر کړئ چې کم ځای کې د غربت پاورټی لاین کم دی. نو دا دې ټایم کې لاهور کې پاورټی لاین ختم دی. اوس نو یو سروې راغلی پی این ڈی کړی پنجاب کې. نو موږ هم دا غواړو چې دا ویسټرن روپ اوریجنل روپ دی 1800 کلومیټر دی او کم یو روپ دی پنجاب والا 2300 کلومیټر روپ دی پتی باندې کار شي.
خو کارپو او سینئر خبریال شمیم شاهد وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې پاړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دریس کې ښکارا فرق دی.
عمران خان د فتره کې چې هغه د دې مخالفت وکړي په پنجاب کې هغه ته هغه حمایت یا هغه وکیلو نشي ملاویدی چې کوم توقع کوي. نو په دې وجه یو ډېر واضح تضاد دغې موجود دی. عمران خان چېرته داسې بیان راغلی چې د سعودي ریزرویشن اډریس کې خو د اسد عمر یا د پنجاب د مشرانو یا د پنجاب د تحریک انصاف چې کوم د هغې ترسه پورې په دې باندې سپېک بالکل څه بیان نه دی راغلی.
د اقتصادي راهدارۍ په اړه د کوریډور فرنٹ په نوم د سیاسي اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای د صوبایي حکومت مشرانو ورسره ژمنې کړې دي چې د مغربي لارې په اړه تحفظاتو په لړ کې به ورسره یو ځای پاتې شي. نوموړي ویل هیله لري چې د ټولو د یووالي ګټه به ولس ته ورسیږي او پښتنه سیمه به له خپل حق نه محرومه پاتې نه شي.
موږ بالکل په یو لائن یو. عمران خان چې چین سفیر ته دا ویلي وو چې زما د ترمینه به دغه کاریډور ته تاوان نه رسېږي. البته د کاریډور په اړه سره تاسو د خیبر پښتونخوا د سودې چې کوم تحفظات دي هغه لرې کړي. امید لرو چې دا به دوی ټیک به کوي او که ټیک نه کوي نو د تحریک انصاف سیاست به زموږ د سودې حل دي. لکه مطمئن خو موږ تر اوسه پورې د جبهې پارټي نه نه یو، خو دا امید لرو چې دوی به د خپل سیاست ته بچ کولو لپاره
د ډاکټر سید عالم مسعود په خبره په مرکزی کچه د ټول ګوندیزو غونډو په لوي نه دی، خو که په صوبایي سطح داسې څه غونډه کیږي نو ورسره دوی په خپلو کې د پښتون قوم د راتلونکي لپاره یو لایحه عمل جوړولی شي. د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د پښتنو د سیاسي ګوندونو مشرانو د تحفظاتو په جواب کې ویلي چې مرکزی لاره جوړول یې ترجیح ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کورمه قبایلی سیمه ته د کورمه په خرلسو کې لا هم کرفیو دوام لري چې یو اونې وړاندې پکې ځانمرګي بریدګر تر حمله کولو مخکې مړ شوی و. د دې په نتیجه کې د خلصای په لار تګ راتګ ودرېدلې ده. تفصیل د خپل همکار طارق رکزین اور.
د صدې سید جمال چې هرتی دی مشال لډیو توای په سړکونو کې د میوه او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دی او پاکستان ته در وختو په انتظار دی. او زیاتوي چې کدا غلا زر کولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي.
نو څه مشکل دی چې افغاني د اوران چې د افغانستان ته ورګل چې تاسو هغه ته ورې کوم چې مونږ پاکستان ولا لري دا څه دا ورې چې تاسو دلته کې نه مزګاری زې په ځای ولاړ دی. بالکل یو غاره هم نه پریږي او څوک باندې دې نه ور پریږي او لري دا سخت باندې دا موږ ټول مولونه خوشا شو.
لکور می د افغانستان خوست پکتیا او نو سیمو ته تلونکي د خلاچی لا د سوداګرۍ لپاره کرول کیږي. سه جما چې د هم هړتی د مشال لډیو ته وای کاروبار په ټپا ولاړ دی ځکه چې هلته اکثرا میوه او سبزیان له افغانستان راځي.
کاروبار په ټپا ولاړ دی. اول تقریبا شپږ غوډي پیازي مور کې ولاړ دی. افغانستان نه چې کوم مالونه رسی هغه سبزی دی یا میوار چې هغه خرابېږي دومره ټیم نه تېروي او ته نه کوم مالونه چې ورسي هغه بیا په میاشتو چې ولاړ وي نه خرابېږي خو مو والا مالونه هغه نه چېرسي خرابېږي ځکه دوی ته چینی ورسي وړه ورسي وړي ورسي
اختیارګول چې ځای تاجر دی مشال لډیو ته وایي کله نه چې د خلاچې لار بنده شوې ده دوی خپل مالونه په اوږدو لارو راوړي خو په هغې کې دوی د دوو مسلو سره مخامخ دي یو ورته مالونه ګران پرېوځي او بل اکثره مالونه یې په لارو کې خرابېږي
تقریباً
شاید علی خان مشال لوډیو ته وویل دغه ګامې د سکیورټي صورتحال له کبله پورته کړی دی او زیاتوي دا نه د معلومه چې کله به دغه د خلاچې دروازه د عامو خلکو د تګ را تګ لپاره خلاصه شي افغانستان او پاکستان ترمنز په پولا د کورمه په خرلاسو کې پر سرحدي گیټ ځانمرګې بیت شوی وو چې پکې پولیټیکل انتظامی تر مخه د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو د دغې بریز ذمہواري درې وسلوالو ډلو خپل سر اخستی وه طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته وګي اوس ورو خیبر قبایلی سیمې ته د قبایلی سیمو په ځینو کلو کې سکولونه نشته ځینې سکولونه په نامنو کې وران شوي دي خو بیا په ځینې سیمو کې لا سکولونه جوړ شوي هم نه دي د خیبر ایجنسۍ په باړه سب ډیویژن کې د ځوانانو یو خیریه ټولنه رحمت میموریال ټرست په لری پرتو کلو کې ماشومانو ته سکولونه او د تعلیم نورې اسانتیاوې برابرۍ نور تفصیل زلان یوسف زینا
د رحمت میموریال ټرست د سکول استاد عبدالروف وای چې په سیمه کې ډېر ماشومان له تعلیمه محرومه پاتې دي
دا بس چې چاوس یې هغه پرایویټ کې پیوي چې څو غریبانی بس هغه څو خوشی ګرځي څو څه کوي څو څه کوي موږ د علاقې لکه ډېر پسمان د علاقې تر اوسه پورې خو سره تعلیم لکه څه اپریشن یې هغه وونه هغه په وجه سره موږ ډېر وروسته پاتې شوي نو بس دا سکول خو بس موږ ورته ارزي دا هغه جوړ کړی تا ټراټونه دا ورته کور نه خپل راوړي دي دا هر څه موږ ته ګورنمنټ نه څه فیسیلیټیز را کړي نه څه بل څه داسې هغه را سره کړی خو صرف بس وایي چې تعلیم عام شي تعلیم خدا سے نام کی نہ بکشتا نہ نور سے سہولیات شتا
دیش کل کے سبان دے سل ماشومان زدکڑی ترلا سکوی سکول یو کوٹا لری او ماشومان یہ پٹاٹونو یا خورو کے ناستوی د دویم جمعه زدکون کې عابد خان وای
مونږ له چې غټ سکول جوړ شي او لټرینونه ار شي او کې غټه غټه شیشي او کې غټه غټه کمرې او بار شای پکې وي کتابونه نو کې او بستینو کې پینونه نو کې لګړونه نو کې ټول پینځه ورونه ورونه وي دا یو سکول وای او دا نور خوش دي ټول او درې خورونی می ایوا دینی سبق او دوی سکولونی
د ځوانانو خیریه ټولنې رحمت میموریال ټرست د باړې سب ډیویژن په لری پرتو کلو کې اوه سکولونه خلاص کړي دي د یادې ټولنې مشر عطا الله خان افریدی وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم عمومي حال خراب دی خو د جینکو تعلیم ته هیڅ پام نه ورکول کیږي
موږ د درې ځله های کورټ کې د دایر کو جمعو تک ډیګری کالج راوړی یو قبایل سړی وزي های کورټ باندې ته ایجوکیشن اخلي زماته چې ماته ایجوکیشن راکزه ایجوکیشن اخلم رائټ مې راکا خو فاره سیکریټریټ ته غوي چې نه ما سره پیسې نشته نشم درکولې و زه های کورټ ته زما چې ماته ایجوکیشن تعلیم حق اخلم یو خبره ده مطلب افسوس خبره ده زمونږ لپاره ایجوکیشن راکې نه ایجوکیشن مو ته فیسیلیټی راوړي بالکل زیبا قبایل به بالکل تعلیم کوي او ټول نمس کې بزی ان شاء الله ټیلنٹ دې کې
د تیری لسیزې دوران د نامنې لوجی په قبایلی سیمو کې تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلې ده چې اوس یې حکومت د ودانیو په بیا رغونې کار پیل کړی دی د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ په وینا یوازې په 2015 کال کې په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې درې سواش پیته سکولونه په نام نه یو کې اوران شوې دي خو لدې پرته په قبایلی سیمو کې ځنې داسې کلی هم شته چې لا تر اوسه پکې لسرا سکولونه جوړ شوې هم نه دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اور دن کو درنگ سات کے پختونخوا کی سلورنی میں بجے کی دن کی دی دو سلورنی میں وجود خبروں لنڈیز دو بشیر گواخ ناورو
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې له دې قبل پر پاکستان نیوکې کوي چې د روسیو کې د طالبانو د قطر د دفتر دغه دریو چارواکو له سفر یې نه دی خبر کړی چې اسلام آباد ته ورغلی وو. د هغه په خبرو له دې معلومیږي چې بېواکه طالبان د پاکستان له خوښې بغیر مذاکرات نشي کولی. بل خوا د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو دغه سفر نشي تاییدولی، خو هغوی سره یې تماسونه شته دی. د کورمې په خړلاچي سیمه کې هغه کرفیو او ګردبندیز تر اوسه دوام لري چې یوه هفته مخکې د یو ناکام ځانمرګ برید وروسته لګول شوی و. د بلوچستان خبریالانو نن په کوټه کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کړې ده. دا مظاهره تر هغه وروسته شوې چې د دې میاشتې په سر کې وسلوالو پر یو ځایي خبریال محب ترین برید وکړ او هغه یې سخت زخمي کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد بند کړي او یا هم حکومتي کارونه د خنډ سره مخ کړي. دا خبرې هغه تر هغه وروسته کړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د نومبر په 2 تاریخ باندې خپل احتجاج په ذریعه د وزیر اعظم د لیرې کولو لپاره اسلام آباد بندي. د ایران او روس سره د طالبانو د اړیکو په اړه تر خبرو شو رپورټونو وروسته د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویلي چې هیڅ هیواد حق نه لري چې د افغانانو په وژنو کې ککړو وسوالو ملاتړ وکړي. بل خو د افغانستان د هلمند ولایت والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی دی. د جاپان په اوتسو نومیا ښار کې یو 2 کلن پخوانی سرتیری ځان الوزولی او 3 کسان یې زخمی کړي دي. د جاپان سرکاري ټلویزیون NHK ویلي چې ظاهرا دا د ځان وژنې پیښه ده. په جاپان کې هر کال 1500 کسان له دې عمله ځان وژنه کوي چې د کم پینشن پیسو له وجې د ژوند کولو د فشار سره مخ وي. او د عراق سرکاري TV وایي امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار کې د داعش وسلوالې ډلې لوی برید په داسې حال کې پښه وتنبو چې 80 تنه امنیتي ځواکونه پکې ووژل شول.
بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس رسپان خپل ادارې کلی کې د پاکستان تحریک انصاف د ګون اسلام آباد کې درنی ته چې څومره وخت را نږدې کیږي عمره په ملکی سیاست او په اولس کې یو عجبه صورتحال په نظر راځي. ځینې خلک له بے باورۍ سره مخ دي او ځینې په دې یقین لري چې ملک به بدلون راشي. او د دې سره سره د حکومتي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو په یو بل باندې د تورونو لړۍ هم روان ده. د ادارې په وینا چې د دې ترڅنګ داسې خبرونه هم را روان دي چې درنی ختمولو لپاره کوششونه روان دي. او د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر رحمان بلک داوا کړی چې په 2 نومبر به د درنی کې دوه نوبت ناراضي. نو که چیرې په دې خبره کې حقیقت وي نو دا د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې له درنو هیڅ ګټه نه ترلاسه کیږي، بلکې د تیری درنی پرنګ به ملکی معیشت ته زیان ورسی او په نړۍ کې به د پاکستان بدنامي هم وشي. دریا اخري کلی کې په نړیوال کچ پاکستان د معاشي خطرونو د بچ کېدو لپاره باید چې د حکومت او تحریک انصاف په مینس کې دا معاملہ هوار کړی شي، ځکه چې د پاکستان سلامتیا او د جمهوریت ګټه هم په دې کې ده. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې 13 اونۍ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنز د پټو 2 مذاکراتي پړاوونو د خبرونو کسه هم د امریکای او طالبانو لخوا تردید راځي او د مختلفو ذرایعو نه د دې تصدیق شوه. او دا هم اطلاعات راځي چې د قطر نه د طالبانو د سیاسي کمیشن ځنی مشران د شورو پورس پاکستان ته د اداري په وینا په کال 2014 کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ شروع شوی مذاکرات اوس هم په لومړي پړاو کې دي. خو د دې د مستقبل په حواله څوک هم څه حتمی رائے نشي ورکولای، خو اوس په دې کې پرمختیا او په دې کې د پاکستان د کردار او د کوششونو نه څوک هم انکار نشي کولای. اداري اخر کې لیکي امریکا له یوې مودې راهسې په پاکستان زور اچوي چې له طالبانو او افغان حکومت سره په ګډه د منطقې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. او دې لړکی د اسلام بعد هلی زلی هم په نظر راځي، نو باید چې د دې مثبت سوچ هرکلی وکړی شي او دارنګ بعد دې ګټورې نتیجې هم را برسېره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان رسپانه لیکي چې تر بندیز لاندې تنظیمونه ډلې دفاع پاکستان کونسل یا شورا ممکنه لاریون به د کشمیر په اړه د پاکستان دریځ ته زیان ورسوي. بلخوا ایسوسیټډ پریس اجانس اسلام آباد ته د دریو لوړپوړو طالب مشرانو د سفر او ملاقاتونو په اړه تفصیل خپور کړی. د دغو دواړو مقالو لنډیز له ګولیا زاورو.
ڈان ورسپانی د سخدریزه خلاصي مذهبي او تربندیز لاندې تنظیمونو ائتلاف دفاع پاکستان کونسل یا شورا په راتلونکو اونۍ کې د لاریون په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې په یاد شورا کې شامل ګوندونه په داسې حال کې په اسلام آباد کې لاریون کوي چې د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تحریک انصاف ګوند د نومبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د مظاهرې پلان لري. تحریک انصاف د حکومت ضد او دفاع پاکستان کونسل په کشمیر کې د هندي ځواکونو د تشدد پر ضد مظاهرې کوي. ورسپانی که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان ظلم غندنه وشي خو دفاع پاکستان کونسل بیرته راتګ د اندېښنې وړ دی. د یادې شورا غړو د کورونا چارو وفاقي وزیر سره ملاقات کړی دی. ډان ورسپانی لیکي چې تحریک انصاف ګوند جمهوري حق لري چې مظاهره وکړي ځکه چې په پارلمان کې دریم لوی ګوند دی خو دفاع پاکستان کونسل بڼه جلا او څرګنده نه ده. ورسپانی لیکي په یاد شورا کې شامل زیاتره تنظیمونو باندې بندیزونه دي او یا مشران په نړیوال تور لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه تنظیمونه جمهوریت آئینی ادارو او قانون پر ضد دي. ورسپانی لیکي چې د کونسل لاریون به په نړیواله کچه د کشمیر د مسلې هوارولو کې د پاکستان دریز لا کمزوری کړي. په ادارې کې راغلي چې دفاع پاکستان کونسل ته د لاریون اجازه ورکول یا نه ورکول دومره مهمه نه ده بلکې لوی چیلنج د شورا مخنیوي کول دي. حکومت باید دغه عناصرو ته ژور اداري جواب ورکړي. بلخوا اسوسییټیډ خبري اجانس د پاکستان او افغان جګپوړو چارواکو په حواله ویلي دي چې درې لوړ پوري طالب مشرانو په اسلام آباد کې له چارواکو سره غونډې کړي دي. د چارواکو په خبره طالب مشرانو په اسلام آباد کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شوي مذاکراتونه اسلام آباد کې چارواکي خبر کړل. خبري اجانس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د قوله وایي چې دوی په ملاقاتونو خبر وو خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنکړ. نوموړي ویل چې دوی ته د وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات وو خو په دې خبر نه دي چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. خبري اجانس د یو لوړ پوري طالب مشر په حواله وایي چې اسلام آباد ته ورغلي طالب مشرانو کې ملا سلام حنفي، ملا جان محمد چې د طالبانو واکمنۍ کې دواړه وزیران وو، او پاکستان او سعودي عرب کې پخواني سفیر مولوي شهاب الدین دلاور شامل وو. اسوسییټیډ خبري اجانس لیکي چې پاکستان په خبرو اترو کې شامل نه وو او د طالبانو په خبره چې کله خبرې ختم شوې نو هله پاکستان خبر کړل شو. خبري اجانس لیکي چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د تیر زیارت په ورځ ویلي وو چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې خبرو اترو تر ټولو غوره فورم د څلورو هیوادونو ډله ده چې پکې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي او پاکستان خپل کردار ترلاسه کولو لپاره تیار دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري ته وګي. د اسوسییټیډ پریس په یو راپور کې راغلی د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پر مهال دغه هیواد ولسمه کوي چې کاندیدان به د تګلارو په اړه سنجیده ویناوې وکړي. خو د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ چې په دې وروستو کې د یو شمیر ښځو لخوا د جنسي حملو د تورونو سره مخ شوی زیاتره څرګندونې دي د دغو تورونو په ردولو مرکوزې وي. زموږ همکار منور شادر ته د دې راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د اسوسییټیډ پریس په دې رپورټ کې راغلی د امریکا په راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې په ده باندې کومو ښځو د جنسي بریدونو او یا غیر مناسب رویې تورونه لګولي د هغوی خلاف به قانوني کاروایي کوي. ټرمپ تور لګونکي ښځې دروغجنې بللي او ویلي دي چې د دې تورونو تر شا ډیموکراټک ګوند لاس لري. رپورٹ لکھی د امریکا په گیټیزبرګ ښار کې د ډونلډ ټرمپ د ورستۍ وینا په اړه فکر کېده چې پکې به نوموړی د ولسمشر جوړېدو نه پس د اولنیو سلو ورځو لپاره د خپلو ممکنه تګلارو په اړه سنجیده څرګندونې وکړي. خو په دغه وینا کې هم نوموړي زیاتره د ډیموکراټک ګوند د ولسمشریزې کاندیدی هیلری کلینټن د رسنیو او په خاص توګه د جنسي حملو تور لګونکو ښځو خلاف خبرې وکړي. ټرمپ په دغه وینا کې وویل چې انتخابات سرته ورسیږي نو د ټولو دروغجنو خلاف به قانوني ګامونه پورته کوي. بلخوا هیلری کلینټن په پنسلوینیا ریاست کې د خپل کمپاین پر مهال خبریالانو ته وویل د ولسمشرۍ د دریو مباحثو نه پس د ډونلډ ټرمپ څرګندونو ته جواب ویل نه غواړي او دا اوس د امریکایي ولس خوښه ده چې هغوی وګوري چې ټرمپ ورته څه وړاندې کوي او دا ورته څه وړاندې کوي. په دې وروستیو کې د ډونلډ ټرمپ خلاف د 2015 کال یو ویډیو مخ ته راغلی چې پکې یې د ښځو خلاف نامناسبې خبرې کړې وې. دا غې نه پس خواوشا لسو ښځو په نوموړي د جنسي بریدونو او نامناسبو حرکتونو تورونه ولګول. ډونلډ ټرمپ دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه تورونه د انتخاباتي کمپاین ته د زیان رسولو لپاره لګول شوې دي. ریپورت لیکي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټرمپ د ویناو زیاتره برخه چې د هیواد د پالیسیو په اړه څرګندونو ته ورکول کېده په کار و د جنسي تیری د تورونو ردولو ته ورکول کېږي. البته په دې وروستیو کې ټرمپ ویلي که ولسمشر جوړ شي نو امریکا ته په غیر قانوني توګه د خلکو د کډه کېدلو خاتمه به کوي او د روغتیا په اړه د ولسمشر باراک اوباما قانون اوباما کیر به واپس کوي او پر ځای به یې نوی قانون رامنځته کوي. ریپورت زیاتوي د ډونلډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین ښه روان وي چې ناڅاپي پکې څه داسې مسله رامخته شي چې ټول کمپاین یې بې مزې شي. لکه چې نوموړي په دې وروستیو کې وویل که انتخابات یې ونه ګټل نو ممکنه ده چې نتیجه یې ونه مني. بلخوا ټرمپ دا هم نه ده واضحه کړې چې د تور لګوونکو ښځو خلاف به څه ډول قانوني کاروایي کوي. نوموړي په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف د قانوني کاروایي ژمنتیا هم ښودلې وه خو تر اوسه یې عملي نه کړه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ کې خیبر قبایلی سیمې ته ورځو. د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان او باړي اوسیدونکو وایي که څه هم چارواکو وار په وار د پرمختیایي کارونو د پرانیستلو دستوري کړي خو عملي کار تر اوسه پورې نه دی شوی. فرهاد شینواری نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان او باړي نه متاثره شوي خلک وایي چې په روان کال کې هلته د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دوه دورې کړي دي او د یو شمېر پرمختیایي کارونو د پرانیستې مراسم ترسره کړي دي خو تر اوسه پرې کوم عملي کار نه دی شوی. د تیرا میدان اخترسی د پردی مشال ریډیو ته وایي چې یوازې اعلانونه شوي خو هلته کوم سهولت په نظر نه راځي.
لون یې کړی خو په نوم د چا مال نه یې کړی. ګورنر سکول یې کړی و تو هر جو شی یې کړی و هسپتالونه یې کړي و پاته یې هم نشته رش یو هیڅ شی هم نشته رش اوس دته غوړو چې موږ تینا سرکوري سکولونه غوړو هسپتالونه تینا غوړو روډونه تینا غوړو بجلی تینا غوړو نوکارې تینا غوړو.
او د باډي یو مشر پیر عبدالله شاه پرې دی وایي چې حکومت دوی سره هم خپلې وعدې نه دي پوره کړې.
نو باړې خو چې کومې وعدې شوي دي یا کوم د خبرې شوې دي هغه خو اوسه پر ایوان سال نو رسیدلې. نو کورداري مونږ دا ریکوست دی د اپیل دی گورنر صاحب لا ټولو مشرانو لا چې بوړې کم مشکلات دي او بوړې کم ستونزې دي او بوړې د کومونو کم تکلیفونه پېښ شوي دي او کم ایډیفیز دي یا کم دا شي نه دي چې دا فوري تور باندې د غیلا توجه کړلای شي او مزید چې کنده بوړې خلک نور مزید د پریشانې نه د ستونزو نه د شرمنګې نه بهر کړلای شي.
د خیبر جنسي د پرمختیایي کارونو او د بیا بحالې څانګې کوارډین نیټر یوسف وای چې حکومت لخوا په تیرا میدان او باړه کې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره یو شمېر سروې روانې دي او چې کومې وعدې کړې دي هغه به پوره کوي. د خیبر امنیتی چارواکي وایي چې تیرا میدان او په باړه کې د وسلوالو پر ضد د عملیات وروستو امن قائم کړی دی او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ یې او اوس درته یو بل راپور وړاندې کوو چې د خیال محمد د اونۍ په اړه باندې دی او دغه پروګرام ځنډېدلې دی اوس په د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي. شبیر جان د نور تفصیل سره.
دا یاد پروگرام تابعه کوونکی د پاک افغان جرنالیست فورم غړی میا فاروق فراق مشال لیړو ته وویل چې دې پروگرام کې چې کوم د روانې میاشتې په 24مه نیټه تابعه شوی وو دوی غوښتل چې د ټول پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو نه پښتانه هنرمندان او خبریالان راغواړي چې په خپل ستونزو او خصوصي توګه پښتنو اتلانو ته چې کوم راپېښې کشالې دي په هغې او بیا د حکومت سرپرستۍ باندې خبرې اترې وکړي. خو په پښتونخوا کې د خراب امنیتي حالاتو له وجې دوی بهر ملکي مېلمانه اوس نه راغواړي چې له وجې پروګرام هم وځنډولی شو. دوی وایي
دې پروګرام ته مونږ تاجې نیولې وه چې د پاکستان، افغانستان یا د نړۍ د نورو برخو نه ورته هم ځینې پښتانه راغواړو هغه راسره په دې برخه واخلي. بیا پکې هغه داسې وشوله چې چونکې دلته د سیکورټي خپلې مسلې وي، د امنیت خپلې مسلې وي، د ستور ته پته ده او په هغه حواله باندې زما خیال ده چې دلته ډېر زیات امنیت ته سلیبه خشنه وو. نو دغه د امنیتي مشرانو سره چې کله خبرې اترې په دې حقله باندې وشوې هغې دا خبره روښانه کله چې دا صورتحال نه دی چې په دې کې زمونږ د نورو ځینونو خلک راغواړو.
نوموړي د دې پروګرام په حق له وویل چې د خیال د اونۍ په نوم چې د اوان په پیغام تابع شوی پروګرام دی په ټول پاکستان او درسته نړۍ کې چرته چرته چې د دوی پښتانه ملګري او هنرمندان دي دا پروګرام به منځل کیږي او دې کې به ټول پښتانه هنرمندان، لیکوالان، شاعران رابلل کیږي او د دوی په ژوند او ستونزو باندې د خبرو اترو نه علاوه پکې ټنګ ټکور او مشاعرې هم کولی شي.
د خیال ونې د مینې ونې ترنوال لاندې د زمونږ د ټول پښتانه شاعران لیکوالان صحافیان دی ورته رابلو دلته په خپل هنر باندې خبره کوو د خیال له تاج کوشش کوو سندرې به اورو مشاعرې به پکې کوو او دا یوازې په پېښور کې به نه لکه دا به په ټوله دنیا کې دا په دوبۍ کې په یو وخت لمانځل کېږي دا په افغانستان کې لمانځل کېږي دا په شانګله کې لمانځل کېږي دا په ډېرشمر خان کې لمانځل کېږي دا په چترال کې لمانځل کېږي
د پښتو ژبې نامتو هنرمند خیال محمد پدرناوی کې دا پروګرام دراتونکو میاشتې نومبر په وړمبه نیټه په پېښور کې کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننې خبرونه کې به په لغمان کې د لیکوال او کرکتون کې محمد نومان دوست په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د څانګې له استاد محمد داود وپا سره په پښتو فولکلوري ادب د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د بغجمال کریمي په غږ کې خواږه ترنم ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. د تیرې شنبه په ورځ په لغمان کې د ژورنالیستانو شورا د وتلي لیکوال او کرکتون کې محمد نومان دوست په ویاړ یو غونډه را بللې وه چې ګڼ شمېر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د لیکوال او کرکتون کې محمد نومان دوست په ویاړ غونډه چې د تیرې شنبه په ورځ د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د لغمان د ژورنالیستانو شورا جوړه کړې وه پر لغمان میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره په کې له کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمېر کې لیکوالو برخه اخیستې وه چې یو شمېر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د لغمان د ژورنالیستانو د شورا مشر جاوید مسرور چې په هڅو یې دغه ویړغونډه جوړه شوې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ افغانانو کې مشکل څه شی ده؟ مشکل دا چې کار کوو غږ راته نه کوي. چې لږ رانه کار خراب شو دی ګوره دا کار دې خراب کړی ده. موږ څه وایو؟ موږ وایو که ښه کول ښه به ورته وایو، که چېرته برعکس یو څوک په لاره کوږ روان ورته به چې ګوره په لاره کوږ روان سم نه. نو همدغه د انګېزه هم ډېره موږ اخیسته وه چې یو خو د استاد لیکنو نه ډېر متاثره شوي وو، کا د فیسبوک نه په استفاده وو، کاغه مثلا د نور سایډونو وو، کاغه نور کتابونه دو متاثر شوی وو، او بل عین حال کې که څوک ډیره مطالعه ولري ډیر فعال وي. او په دې پوهیږي چې استاد نومن دو څوک.
د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس پیزان الله پټان په خپلو خبرو کې وویل: نومان دوست یو له هغو لیکوالو څخه دی چې د ځوان نسل د روزلو لپاره یې خپل قلم وقف کړی دی.
هغه څه چې د خلکو په فکر کې کینولی شي، هغه څه چې د ټولنې د احتیاط د رفع کولو لپاره لیکلی شي، هغه نومان دوست ده. هم په ژبه کې دا وړتیا شته، هم په قلم کې دا وړتیا شته چې د ټولنې د خیر لپاره، د ځوان نسل د روزنې د خیر په خاطر باندې ولیکي، ویوي او خلکو ته یې ورسوي.
د مثبت بدلون علمي او کلتوري ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل: نومان دوست چې څه هم لیکي د ټولنې د اصلاح لپاره یې لیکي.
دوست صاحب لیکنې چې تر کومه حده پورې ما د کتاب له ادرسه لوستي او په فیسبوک کې مې ډېرې لوستي دي، هغه تر ډېر حده پورې د اصلاح په کوښښ کې دی. او هر لیکنه چې کوي تاسې به هیڅ لیکنه کې اوږدوي اړخ پیدا نه کوي، او دا د اعتقاد کوونکي تر ټولو یو مهمه ځانګړنه چې دا باید ولري. موږ په ډېرو مواردو کې چې د عکس العملونو سره مخ کېږو او زموږ انتقاد ذهن نیسي او حساسیتونه راپاروي، د هغې لوی لامل دا دی چې موږ دا انتقاد یو عقدې پر بنسټ کړی وي. دا یو اساسي مسله ده چې د استاد په لیکنو کې نغښتې ده، تر ډېر حده پورې د اصلاح کوښښ پکې وي.
عمران الله خنجر نومان دوست په خپلو خبرو کې یو خواخوږی او د انسانیت لیکوال یاد کړ.
دوست صاحب د ټول انسانیت لپاره لیکوالی کوي، هغه له سیمه ایزو کرښو له ملي کرښو پسې اوښتی ده. او کوشش کوي چې نړیوال حیثیت غوړه کړي. علت دا دی چې د ده په لیکوالۍ کې انساني همدردي موجوده ده او انساني همدردۍ ته ټول انسانیت اړتیا لري. دومه خبر چې د ده په لیکوالۍ کې دا اغژمنتوب دی ژورنالستانو کې، زموږ په ډیرو لیکوالانو کې، او زموږ په ډیرو فرهنګیانو کې ژمنتوب نشته دی. د کومې ژمنې له مخې چې دی لیکوالي کوي هغه شکل عمل پرې نه ده کړی. هغه څوک چې هغه د خاورې ته ژمن دي، خپل دین ته ژمن دي، او خپل فرهنګ ته ژمن دي، او بالاخره انسانیت ته ژمن دي، هغه یو دوست دی.
محمد نومان دوست مشال راډیو سره په خبرو کې د لغمان د ژورنالیستانو له شورا څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د ځوانانو مینې د ټولنې پر وړاندې د مسؤلیت بار نور هم دروند کړ.
دې مینې ثبوت ورکول چې څوک ستاسو خبرو ته غوږ دی، تاسو خبرو ته قدر ورکوي، دا لیکوال ته یو قسم ته مسؤلیت په غاړه کوي. سره له دې چې هڅه د کار انرژي ورته ورکوي، یو مسؤلیت هم ورته په غاړه کوي چې ګوره دلته خلق زیر دی، تا هر کلمه دی، تا هر جمله دی، تا هر متن په دقت باندې لولي، همدغه بیرته راټولي، بیا بیا وروسته فیصله کوي چې دا سړی نو زموږ د ټولنې په ګټه ده که نه. که په ګټه نو بیا هماغه د مینې اظهار په دغه شغونډو باندې کوي. نو دا طبیعي خبره ده په دواړو حالاتو کې لیکوال باندې تاثیر کولی شي.
د لغمان د ژورنالیستانو د شورا غړي وایي چې د منزلو دا لړۍ به جاری ساتي او هر هغه څوک به په درنو غونډو نازوي چې ټولنې ته یې خیر رسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو فولکلوري ادب چې زرګونه کلونه قدامت لري، په تیرو کلونو کې پرې تر یو حده کار شوی، خو اوس چې انټرنیټي اسانتیاوې رامنځته شوي، فولکلوري ادب ته پام نه اړول کیږي. په همدې اړه مو د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د څانګې استاد محمد داود وفا چې خپله هم فولکلوري ادب تدریسوي په یوې مرکې کې درغږولې دی.
استاد، دا چې تاسو په پوهنتون کې هم د فولکلور پیژندنې درس ورکوئ، که دا راته په سر کې ووایئ چې د پښتو فولکلور ته تر دې دمه څومره کار شوی دی؟
زما خیال دی چې پښتو فولکلور ته کافي کار شوی دی، هم په کابل کې، هم په پېښور کې، او هم په نورو خورو ورو پښتني سیمو کې کتابونه چاپ شوي دي په شفاهي ډول باندې د خلکو په سینو کې خوندي سندرې او شعرونه نثرونه دا راټول شوي دي. په دې وروستیو کې هم ځوانان هڅېدلي دي، یو تعداد څېړنې کړي دي، او په عملي ډول په ولسونو کې موجود شفاهي ادبیات چې هغه هم نظم او هم نثر دا هم راټول شوي، مګر بیا هم کافي نه دي، کم دی، لا هم ډیر سشته دی چې باید راټول شي او کار ورته وشي.
دغه کار به څوک کوي؟
ما خیال دی چې دا کار باید د افغانستان د علومو اکاډمي وکړي، د افغانستان د پوهنتونونو د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګې باید دا کار وکړي، او ورسره د اطلاعات و فرهنګ وزارت دخوانه د فولکلور امریت په نوم چې پوهای و اداره و، زه اوس نه پوهېږم چې شته که نه، هغه اداره او د هغې ادارې په چوکاټ کې که ممکنه وي نړیوالې مرستې را جلب شي، خصوصا د ادبي او اجتماعي بنسټونو نړیوالو بنسټونو چې هغوی د پروژو په وضع کولو باندې هغه ځوانان چې له فولکلور سره مینه لري دوی وهڅوي، او پښتني فولکلور چې لا هم په خورو ورو لری پرتو سیمو کې شته دا راټول کړي.
تاسو د یو استاد په توګه باندې کله خپلو شاګردانو ته د پښتو ادبیاتو محصلینو ته داسې وظیفه ورکړې ده چې مثلا د فولکلور یو ژانر ورته وخوي چې په هغې باندې مونوګراف ولي؟
ډیر کله داسې شوي دي، نه یوازې ما بلکې زموږ په پښتو څانګه کې یو شمېر نورو استادانو هم دا کار کړی، مثلا په پښتو چاربیتو، په پښتو بګتیو، په هغه پښتني شاعرانو چې هغه اوس مړه دي او فولکلوریک شاعرانو سواد یې نه لرلو، دغسې په لنډیو چې دا هم د فولکلور یوه برخه ده، په کاکړیو غاړو څه خواره واره مونوګرافونه لیکل شوي دي، د لیسانس دورې پایلیکونه دا تایید شوي دي، راټول شوي دي، که څه هم هغه کار به نیمګړتیاوې لرلې او یا دا چې په پوره ډول به نه وي شوی، مګر بیا هم یو څه کار شوی دی، نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې بلکې په کابل پوهنتون کې، په خوست پوهنتون کې، او په نورو هغه پوهنتونونو کې چې پښتو څانګې شته دی، ځینو استادانو د فولکلور ټولونې لپاره محصلین هڅولي او هغوی کار کړی دی.
که چېرته مونږ د نن نه 50 کاله وړاندې د پښتو فولکلوري ادبیاتو ته تم شو، نو ځینې استادانو ډیر پرځه کارونه کړی دي. مثلا سلما شاین په پیښور کې د پښتو لنډۍ راټولې کړي دي او په دې باندې یو ژوره څېړنه هم کړې ده. یا دا چې محمد ګل نوري چې کوم کار دلته په افغانستان کې کړی دی او اوس چې کوم کارونه ځوانان کوي د هغو کارونو سره څومره مشابهت لري، یعنی تر هغه ښه دي او کنه تر هغه داسې ضعیف لیکل کېږي.
دا خو به یوه اوږده څېړنه ورځونه وغواړي، خو که په لنډو ووایو نو د پخوانیو کارونو هم د ستاینو وړ دي، ځکه چې تر هغې پخوا هېڅ ډول کار نه و. دغو مشرانو چې تاسې نومونه یاد کړه ورسره ځینو نورو، دوی د پښتو شفاهي یا ګړني ادب د راټولولو لپاره بنسټونه ایښي دي، که پښتو لنډۍ دي که نورې پښتني سندرې دي، د دې د راټولولو او د پالنې او د لیکنې او د خوندي کولو هغه بنسټ او بنیاد دوی ایښی دی او ودان کړی دی، مګر پوره نه دی شوی. بیا وروستیو کې ځوانانو یو څه نورې هسې هم کړي دي چې ځینې د هغوی هڅو ته ورته دي، مګر سل په سله د هغوی نه اخیستنه نه ده. نو بیا هم په د پښتو ادب په وده کې خپل ارزښت لري، خو که په مجموع کې وارزول شي نو اوسني ځوانان زیاتره سطحي برخورد کوي، د څېړنې د اصولو مطابق زیاتره وخت چلن نه کوي، او یا دا چې دوی ډیر بوخت دي ساینسي او تمدني وسایلو پرمختګ کړی دی، ډیر ارزښت دې مسایلو ته نه ورکوي، نو سرسری برخورد کوي. ټول به زه نه یادوم، اما یو شمېر داسې دي، خو یو شمېر یا لږ شمېر داسې هم شته دی چې هغوی اساسي کار کوي، کار یې کړی دی، دوی باید وستایل شي. خو له دې ټولو سره سره بیا هم که موږ اوسنی فولکلوریک څېړنیز بهیر له پخواني هغه سره پرتله کوو، نو په پخوانیو کې مینه هم ډېره وه، ضرورتونه هم ډېر حس کړي وو، او علاقه مندي او د فرهنګ د ساتنې او پالنې هغه بریدونه هغه هغوی په ډېره مینه او علاقه مندۍ پالل نسبت اوسنیو ته، او دا مسله په خپله بېلابېل دلایل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد محمد داوود اوپا سره به د پښتو په فولکلوري ادب نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس د ځوان شاعر بغجمال کریمي په غږ کې خواږه ترنم ته تم کیږو.
لور خطا کړی دا گل څنګلو نور باس دے دا بوټه هم پسر لیتا انتظار پسر لیتا انتظار دی خدے لپارا نور میں دے بری نا کڑے لازم گا پر گو جناز بار دی دا اٹھے ہوں پسر لیتا انتظار دی جگ جگ لما شکڑے گتلارے زوانی مرگ مولا پرات قطار قطار دی دا اٹھے ہوں پسر لیتا انتظار دی دا خبر ور تکانے بوٹی وائے دا زمگا کا کرے دے چے امبار دی دا وٹے ہم پسر لیتا انتظار دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.